وخت افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه او د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د لندن له کنفرانس څخه نوی بیرته کابل ته ستون شوی وایي سبا ته سعودي عربستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په باب د سعودي له پاچا سره خبرې وکړي. هند هم له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د طرحې ملاتړ کړی. د پاکستان د مسلم لیګ نون ګوند مشر نواز شریف بیا ویلي چې پاکستان ته پکار ده مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي له طالبانو سره د سولې د خبرو کار د پلاس کې واخلي. آیا د دې خبرو نیت د دې خبرو څخه هدف څه دی؟ دا مسله مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپو سره څېړلې او دغه راز به واورئ چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو د تحریک مشر مړ شوی. د هغه د مړینې په اړه هم له راپورونو سربیره مرکې لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې راپورونو ته وار ورسیږي، فریده هوډ سیفي استودیو ته راغلې او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره د روغې جوړې د طرحې د عملي کولو لپاره به دننه په افغانستان او بهر کنفرانسونه جوړ شي. نن په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالف وژل شوي دي. د پاکستان د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د مرګ خبر ورکړی شوی او چین تایوان ته د متحده ایالاتو لخوا د وسلو پلورلو د پلان غندنې ته زور ورکړی. د افغانستان جمهور رئیس چې سبا سعودي عربستان ته روانېږي وایي چې د روغې جوړې د طرحې د عملي کولو او په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره به ډېرې هڅې وشي او د دې لپاره به د هیواد په دننه او بهر کې کنفرانسونه جوړ شي. ولسمشر کرزی نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د لندن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د سولې له طرحې څخه ټینګ ملاتړ وشو او د تمه لري چې د سولې لپاره خبرې اترې ښه نتیجه ولري. جمهور رئیس اویل چې په پسرلی کې به په کابل کې د سولې او ملي روغې جوړې یو مهم کنفرانس جوړ شي او د غراز یوه جرګه به هم راوبلل شي چې دینی عالمان، قومي مشران او مخاور به پکې ګډون ولري. خغلی کرزی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د سولې د سعودي عربستان په رول خغلی کرزی ټینګار وکړ او وی ویل چې ډیر ژر به نوموړي هیواد ته سفر وکړي او د سعودي عربستان له بادشاه عبدالله سره به وګوري. له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې تګلاره د لندن په کنفرانس کې د ولسمشر کرزی لخوا وړاندې شو او تمه کیږي چې د 140 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت باندې تطبیق شي. ملخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان دولت د سولې د هڅو هرکلی کړی او د منلو شوو اصولو په چوکاټ کې په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. د دې کمیسیون لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې اترې باید د انساني حقونو د ارزښتونو له مخې ترسره شي او خلک هم پکې ګډون ولري. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له مخالفینو سره د افغان دولت د سولې له هلو ځلو څخه هرکلی کړی چې څو ورځې مخکې د لندن په کنفرانس کې له دې هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان هم له دې طرحې څخه ملاتړ وکړ، خو وسلوالو طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې نه کوي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې نن د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالف وژل شوي دي. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوال ملا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیاتو کې چې د دې ولسوالۍ د کانی مانده په سیمه کې شوي یوه اندازه وسله او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د سرګند کړي چې د عملیاتو په ترڅ کې یو افغان پولیس او څلور بهرني عسکر ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په یخ ژمي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو د ترسره کېدو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی څرګندوي چې تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو له امله دوه ملکي کسان وژل شوي او دوه نور بهرنیو ځواکونو له ځان سره بیولي. د بادغیس د امنیه قمندان د امنیت عامر عبدالجبار ازادۍ راډیو ته پوځي عملیات تایید کړل، خو څرګنده یې کړه چې په دغو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ملکي کسان تزیان ان دی اوخته. او د کابل امنیتی ځواکونه وایي چې د کابل خار لشپګم ناحیه څخه تیر شپه یوانداز وسله او مهمات ترلاسه کړي دي. د کورنوي چارو وزارت ویلي چې له دغه وسلو او مهمات سره په ارتباط لا تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په دې اړه هلې ځلې دوام لري. ازادي د پاکستان دولتي تلویزیون ریپورت ورکوي چې په دې هیواد کې د طالبانو مشر حکیم الله محسود د هغه ټپ له امله مړ شوی چې په روانه میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو کې ورپېښ شوی و. تر اوسه هیڅ یوې مستقلې منبع دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو یو ویان د حکیم الله محسود د مړینې خبره رد کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر اطهر عباس وایي چې پوځ په دې اړه څېړنې کوي. د همدې موضوع پوره تفصیل او د سیاسي کارپوهانو تبصرې په روانه خبري مجله کې اورېدلی شي. د یو بل خبر له مخې دوه پاکستانی عسکر نن د دوی لارې ته نږدې د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې ووژل شول او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د مومندو د قبایلي سیمې په صافي خرګوټي کې شوې ده. په مومند سیمې کې چې د افغانستان سرحد ته نږدې پرته ده، په وروستیو کې نارامۍ مخ په ډېرېدو دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ځای کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي. چین تایوان ته د متحده ایالاتو لخوا د وسلو پلورلو د پلان غندنې ته زور ورکړی دی. د چین خبری آژانس شینخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویلي واشنگتن په دې کار سره د چین ملي امنیت او یووالی زیانمن کړی دی. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دې مسلې تاسف وکړ چې چین ویلي له امریکا سره به پوځي او امنیتي همکاری پای ته ورسوي. د روسیې د تیلو لوی کمپنۍ لوکویل او د هغه نارویژي شریک نن له عراق سره د دې هیواد د تیلو د تر ټولو لویو سیمو د استخراج لپاره یو معامله لاسلیک کړه. له بغداد څخه د اسوشیټیډ پریس آژانس خبریالان وایي د دې شل کلن قرارداد له مخې به د روسیې د لوکویل کمپنۍ په مشرۍ د ډله د عراق په جنوب لویدیځ قریانه کې فعالیت کوي. دا سیمه د 12.8 میلیونو بیررو تیلو زیرمې لري او د عراق د 15 لویو ورته د تیلو له مسخه تر ټولو لوی بلل کیږي. لوکویل په 1999 میلادي کال کې د دې سیمې د تیلو د استخراج حق ترلاسه کړ، خو د قرارداد بیا لګروسته د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین لخوا لغوه شوی و. او راپورونه وایي چې د یمن په شمال کې د شیعه یاغیانو مشر د انټرنیټ له لارې یو صوتي پیغام خپور کړی. هغه ویلي د هغه پلویان به هغه مهال جګړه پای ته ورسوي چې حکومت پر دې ډلې له حملو لاس واخلي. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د دې هیواد د قانونو په اړه شوې سروې ښیي چې له دغو قانونو څخه په ګټې اخیستنې به دا هیواد پیاوړی اقتصاد ولري. حامد کرزي نن په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې په افغانستان کې د زر میلیارد ډالرو په ارزښت قانونه موجود دي چې له ایسترو سره به یې د دې هیواد ډېرې ستونزې هوارې شي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په دې اړه به د ځینو نړیوالو موسسو لخوا ډېرې څېړنې وشي تر څو د قانونو ایسترو ته زمینه مساعده شي. د افغانستان د نورم او استاندارد ملي ادارې چارواکي وایي لزګونه زره بې کیفیت تیل چې هیواد ته واردېدل د دوی لخوا بیرته مسترد شوی دي. د دې ادارې مرستیال ډاکټر مجیب الرحمن خطیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د موادو د معیاري کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د هیواد ته له بهر څخه ډیر بې کیفیت مواد واردېږي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بنگلادیش کې د سیف گیم په نوم د جنوبی آسیا د هیوادونو په مسابقو کې د افغانستان د فوټبال ټیم د هند ټیم ته ماتې ورکړې ده. د باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې افغانستان په دغو لوبو کې 1-0 په وړاندې هند ته ماتې ورکړې او بله لوبه به نن ناوخته د پاکستان د فوټبال ټیم سره وکړي. د جنوبی آسیا د اتو هیوادونو په دغو مسابقو کې له افغانستان څخه په 14 ورزشي سانګو کې 150 تنو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په کابل کې د کرکټ ژمنۍ مسابقې د دریو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د کابل د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغو مسابقو کې د عزیزی بانک، شمشاد تلویزیون او د کابل ولایت ټیمونه برخه لري. ټاکل شوې ده د دغو دریو ټیمونو له لوبغاړو څخه د کابل د کرکټ منتخب ټیم ته لوبغاړي غوره او ډیر ژر د پاکستان کراچۍ ته د مسابقو لپاره ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د لندن له کنفرانس څخه نوی بیرته کابل ته ستون شوی وایي سبا ته سعودي عربستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په باب د سعودي له پاچا سره خبرې اترې وکړي.
به عربستان سعودي بایک سفر عمره میریم او سفر مذاکرات دو جانبه میریم.
افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د سعودي د پاچا رول ډیر مهم بللی. کرزی د افغانستان په امن کولو کې د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو پر رول یو ځل بیا ټینګار وکړ. هند هم له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د طرحې ملاتړ وکړ. د پاکستان حکومت چې مخکې له دې بهیر ملاتړ څرګند کړی و، د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي چې پاکستان ته پکار ده چې مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي، له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار دې په لاس کې واخلي. آیا نواز شریف په رښتیا دغه اقدام په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره کوي؟ دا مسله د افغانستان پاکستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. راپورونه وایي د پاکستان د وسلوالو طالبانو د تحریک مشر د هغو ټپونو له امله مړ شوی چې دوه اونۍ وړاندې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په توغندویي برید کې ورته رسېدلی و. د حکیم الله مسعود د مړینې د راپورونو په اړه مو د پاکستان د قبایلي سیمې له یو متقاعد چارواکي او د امنیتي چارو له کارپوه محمود شاه سره مرکه کړې.
زخمی دی یا مړ دی؟ ځکه چې هغه ډبرې سره چې کوم نږدې ځای دی معمولی هلته راوړی دی، داسې ښکاري چې هلته ښخ کړی دی او خلک ورته ځي او یا ډېر تشویشناک حالات کې دی او خلک یې تپوس لري.
که د حاکم الله مسعود مړینه تایید شي، هغه به په افغانستان کې په شخړو څه اغېز ولري؟ دا مسله به هم د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه سره وڅېړو. راسره اوسه. تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر سبا دوشنبه سعودي عربستان ته لاړ شي چې د سعودي له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ال سعود سره په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سعودي د پاچا رول ډیر مهم بللی دی. ښاغلي کرزي چې د لندن له کنفرانس څخه د بیرته راستنېدو وروسته د یکشنبې په ورځ، البته نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، دغه راز هیله څرګنده کړه چې له تور لست څخه به د نورو طالب مشرانو نومونه هم وایستل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مجاهد جواد راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې غواړي د دې هیواد له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته د خبرو اترو لپاره ولاړ شي. حامد کرزی له دغه احتمالي سفر څخه یو ورځ دمخه د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به له سعودي عربستان څخه په خپل سفر کې د دغه هیواد له پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي.
سفر مذاکرات
دو جانبه میریم. د عربستان ته د عمرې لپاره ځم او دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره، او د افغانستان او سعودي ترمنځ به په ټولو مسلو باندې خبرې وشي، او د سعودي له مرستو څخه به مننه وکړو چې د لندن په کانفرنس کې د سولې له بهیر سره اعلان کړی، او دغه راز د افغانستان له بیا رغونې سره هم مرستې اعلان کړي دي. سعودي عربستان ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې جمهور رئیس حامد کرزي د لندن په کانفرنس کې د سعودي عربستان له پاچا څخه په رسمي توګه وغوښتل چې په افغانستان کې د دولت او د مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي کرزي په دغې خبرې غونډه کې وویل چې دې ته چمتو دی چې له ټولو مخالفینو سره که په هره کچه وي خبرې اترې وکړي، خو په دې شرط چې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره اړیکې ونه لري.
پالیسي دولت افغانستان در مورد القاعده و گروه های تروریستی که
د وای د افغانستان د حکومت پالیسي له القاعده او نورو هغو تروریستانو سره چې هیڅ ډول سوله او ثبات نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نه غواړي د مقابلې پالیسي ده. له القاعده او تروریستانو سره په هیڅ ډول په افغانستان کې مذاکره نه کیږي، ځکه د هیواد تر ټولو زیات له القاعدې څخه زیان لیدلی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د خپلو خبرو په یوې بلې برخه کې له تور لست څخه د طالبانو د نومونو د ویستلو د بهیر هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې له دغه تور لست څخه به د نورو مخالفینو نومونه هم وویستل شي. افغان حکومت وایي چې هوډ یې کړی چې له بېلابېلو لارو څخه په ځانګړې توګه د لویې جرګې له لارې په دې هیواد کې سوله او ثبات راولي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت چارواکي په دې هیواد کې د جګړو د درېدو او د سولې د راتلو په برخه کې د خپلو ګړندیو هڅو یادونه کوي، ځینې بیا وایي چې مخالفینو لا تر دې مهاله د سولې د خبرو په برخه کې کومه ځانګړې لیوالتیا نه ده ښودلې.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د لندن په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو پر رول ډیر ټینګار وکړ او ویویل دوی کولی شي په دې برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. ولسمشر کرزی چې په لندن کې په جوړه شوې غونډه کې له ګډون وروسته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل که څه هم د سیمې ځینې هیوادونه له یو بل سره په اړیکو کې ستونزې لري، خو دوی کولی شي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ځانګړی رول ولوبوي او هم سیمه د اقتصادي پرمختګ په لور بوزي. د پاکستان سیال هند هم ویلي چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل سره له دې چې د طالبانو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه کوي، خو په ځینو شرطونو تیار دی چې د هغې پروسې ملاتړ وکړي چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د پخلاینې لپاره پیل کړې ده. د هند د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو نور جزئیات عصمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړي چې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره کیږي. دا د طالبانو په وړاندې چې د هند له سیال پاکستان سره نږدې ګڼل کیږي د هند په دریځ کې د نرمښت یوه نښه ده. ښاغلی کرشنا ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل، موږ غواړو چې له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو ننګه وکړو. که طالبان درې شرطونه ومني، یعنی د افغانستان اساسي قانون ومني، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، له جګړې لاس واخلي او د افغانستان په سیاسي صحنه او ټولنه کې جذب شي، موږ له هغوی سره د پخلاینې ملاتړ کوو. هند هڅه کړی چې په افغانستان کې د دې لپاره خپل نفوذ ټینګ کړي چې په دې هیواد کې د هند خلاف د ټریننګ کمپونو د جوړېدو مخه ونیول شي. هند تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د هند پر ضد د تروریستانو د روزنې د کمپونو ملاتړ کړی. دا هیواد په افغانستان کې د سختریزو قوت د سیمې د امنیت لپاره ګواښونکی بولي. د هیواد همدغو خطرونو ته په پام سره په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان په بیا رغونې $200 میلیون لګولی دي. خو پاکستان چې له هند سره په جګړې کې د شاتک په وخت افغانستان ته د ځان د بیرته منظمولو د ځای په سترګه ګوري، وایي چې هند د دې لپاره په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي چې له دې هېواده په پاکستان کې ناکراری جوړې کړي. د هند بندنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو د پلان ملاتړ وروسته له دې وکړ چې د لندن په کانفرنس کې د عادي طالبانو د خپلولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان حمایت وشو. کرشنا د دې پترس کې چې د طالبانو په باب دا پلان د یو حقیقت په توګه تایید کړ، ویل هند د دې دلیل درکه د آرام احساس نه کوي او د هغې په باب د هند په بنیادي نظر کې بدلون نه دی راغلی. د هند بندنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ دوی یعنی طالبان تروریستان ګڼو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنیو چارو وزیر د هند ټایمز ورځپاڼې ته وویل، لویدیز له لرې طالبان ګوري خو موږ نږدې اوسو او زموږ تجربه ښیي چې ګرانه ده د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر وشي. ولسمشر کرزي د طالبانو مشرانو ته هم د خبرو بلنه ورکړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هغه دې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د بهیر د ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت هم مخکې په افغانستان کې د سولې له بهیر خپل ملاتړ څرګند کړی وو، خو د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر په وروستیو نواز شریف په وروستیو کې ویلي چې پاکستان ته پکار ده مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار په لاس کې واخلي. آیا نواز شریف په رښتیا دغه اقدام په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره کوي؟ دا مسله وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره څیړو، خو که په لیوې خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په وروستیو کې ډېرې تودې شوې دي، له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د سختېدو خبرې هم کیږي. په افغانستان کې د کانادایي ځواکونو قمندان وایي نړیوال ځواکونه به په راتلونکو څو میاشتو کې په جنوب کې د وسلوالو طالبانو مقاومت مات کړي، خو سخته جګړه به په مخ کې وي. د کانادایي ځواکونو د قمندان د وروستیو څرګندونو تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
جنرال دانیل مینارچ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ناتو او امریکایي قواو قمندان دی. پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې راتلونکي څلور میاشتې به له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ډېرې حساسې وي. د دې په وینا سره ښکال هر څه امکان لري او زیاته کړې ده هغه اندازه عسکر او منابع چې سږ کال په واک کې ورکړ شوي دا ښکاره کوي چې سږ دوبی دوی د وسلوالو طالبانو د تشدد ملا ماته ولای سي. خو په کندهار کې د امریکایي او ناتو د قواو د قمندان وایي خلک باید په دې وپوهیږي چې دوی د وسلوالو د هر فرد په وژلو پسې نه دي راوتلي، بلکې د دوی هدف دا دی چې وسلوال طالبان نور د خلکو لپاره تهدید نه وي. خلک به یوازې د وسلوالو طالبانو د ویری او تشدد تر سیوري لاندې ژوند نه کوي. کانادا افغانستان ته تقریبا 2300 عسكر لیږلي او ټاکل شوی چې زیات اندازه امریکایي عسكر هم سیمې ته واستول شي. د قواو په ټولې ده جنرال مینارد تر قومندلاندې ګډ فعالیت کوي. جنرال مینارد اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دې ځواکونو د کندهار شهر شاوخوا یو امنیتي کړۍ رامنځته کوي تر څو خلک بیرته په خپل عادي ژوند پیل وکړي. د دې په وینا دا هغه اساسي مسأله ده چې وسلوال طالبان په سیمه کې منځوي کولای شي. د دې جنرال په وینا د کندهار شهر د امنیتي کړۍ به د جګړې د موسم تر پیل مخکې رامنځته شي. د دې په باور په سیمه کې د لشت لژه و ډیر زره نړیوالو عسکرو د عملیاتو له پیل سره به د جګړې رخ بدل شي. دا وی فکر کوم که جګړه ختمولای نسو لشتلجه سجدو به لوري بدلولای سو. په کندهار کې د ناتو او امریکا د قواو قومندان زیاتوي چې دوی کولای سي دا هدف درکونکو کال لپاره تعیین کړي. جنرال مینارد ویلی د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې به د امنیت تامین ستونزمن کار وي. خدای وایي دا هغه دوه سیمې دي چې زه د وسلوالو طالبانو په ضد د جنګ پلان په کښې کې لرم، هغه هم ډیر سخت جنګ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونې په د افغانستان په وخت د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. وړاندې اوری چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسعود راپورونه البته وایي چې وژل شوی دی. په دې اړه راپور لرو او د هغه د مړینې په اړه هم د پاکستان د امنیتي چارو لیو کارپو سره مرکه کوو. خو اوس به بیا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د رول په باب د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لیو کارپو سره وغږیږو. همدا شېبه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. سیدی صاحب، د پاکستان حکومت مخکې په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی و. پرون د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف وویل چې پاکستان ته پکار ده مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار په لاس کې واخلي. نواز شریف دا خبره په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د له طرحې څخه نړیوالو ملاتړ څرګند کړ. د نواز شریف نیت څه دی؟ آیا واقعا دی په افغانستان کې سوله غواړي؟
دلته په دې کې څو ټکي نغښتي دي. اول خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان او ویلي چې یو سل څلوېښت میلیون ډالره په دې باره کې تخصیص ورکړ شوی. پاکستان غواړي چې دغه پیسې حتما د پاکستان په لمن کې راولویږي او دغه پیسې له پاکستان له لارې نه مصرف شي، نه د افغانستان له لارې نه. عمده هدف یې خو پیسې کې دي. بل دا خبره تاسو ته معلوم ده چې نواز شریف د سعودي عربستان سره او د انګلیسانو سره زیاد نژدی اړیکې لري. په دې وختو کې د زرداری حکومت زیاد ضعیف شو، امکانات یې شته چې نواز شریف بیرته قدرت ته راوشي. د دې لپاره چې د امریکایانو هم اعتماد پکې حاصل شي، د دې لپاره چې دغه پیسې هم په پاکستان مصرف شي، غواړي چې یو وار هم ځان مطرح کړي هم پاکستان مطرح کړي، چې امریکایانو ته هم پکې اعتماد پیدا کړي او په دې منطقه کې د ډالر نمکته پورته کړي.
بله سیدی صاحب، را سره د ټلیفون په خط کې اوسئ. نن راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود له هغو ټپونو له امله چې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په توغندوي برید کې ورته رسېدلی و مړ شوی دی. په دې اړه به راپور واخلو او دغه راز به د پاکستان د امنیتي چارو لیو کارپو سره هم وغږیږو او وروسته به د هغه کچیرې د هغه مړینه تایید شي دا به څومره د افغانستان کې په شخړو باندې اغیز وکړي. په دې ارتباط به تاسو سره وغږیږي. خو لومړی به پاکستان ته لاړ شو. له پاکستان څخه لکه څنګه چې مو وویل راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود مړ شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي حکیم الله مسعود دوه اونۍ وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په توغندوي برید کې ژوبل شوی و چې له امله یې مړ شو. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال د دې هیواد د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې حکیم الله مسعود په اورګزو ایجنسۍ کې چیرې چې د خپل خسر په کور کې درملنه کېده مړ شوی او پرون په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. نجیب عامر ته به غوږ شو.
د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی نیوز د یک شنبې په ماسپښین د دوه بجو په خبرونو کې د طالبانو د غورځنګ د مشر حکیم الله مسعود د مړینې خبر خپور کړ. د دولتي ټلویزیون نه تعقیب له دې چې د کومې سرګندې سرچینې نوم واخلي، همدومره یې وویل چې حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د اورګزو ایجنسۍ په ماموزۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په قبایلي سیمو کې د دوی مخبرانو دوی ته خبر ورکړی چې حکیم الله مسعود وژل شوی دی، خو دوی لا هم د کره معلوماتو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال ترباس هم وویل چې دوی تر څو کره شواهد نوي لاسته راوړي د حکیم الله مسعود مړینه نشي تاییدولی. د پاکستان د قبایلي سیمو دپاره د چارو یو متخصص متقاعد ډګرمن محمود شاه د دې خبر په اړه د ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دراصل د درې ورځې مخکې د پاکستان ټلویزیون یو نماینده چې هغه دې سره تعلق لري، هغه دا خبر ورکړی چې حکیم الله مسعود یا ډېر زیات زخمي دی یا مړ دی، ځکه چې هغه ډبوري سره چې کوم نږدې ځای دی ماموزۍ، هغې کې چې کوم دغه سخر کور دی هلته یې راوړی دی او داسې ښکاري چې هلته خښ کړی دی او خلک ورته ځي او یا د تشویشناک حالات کې دي او خلک یې تپوس لري. نو چونکې د دې خبرې نه تردید راغی نه تصدیق ډېر وزیر شي، نو زما په شان خلک داسې ګڼي چې هغه مړ دی.
د حکیم الله مسعود د مړینې اوازه د جنوري په 15 نېټه هغه مهال خوره شوه چې یوه ورځ وړاندې د جنوري په 14 د شمالي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو بمباري وکړه. په هغه حمله کې 10 کسان وژل شوي وو. ناتایید شوي راپورونه وایي حکیم الله مسعود د جنوري په 14 د شمالي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو په بمباري کې سخت ژوبل شوی و، چې بیا وروسته د اورکزو په تاجک سیمه کې د خپل خسر کره د درملنې لاندې و. حکیم الله په مرۍ، سینه او په خپو ژور ټپونه لیدلي وو چې له امله یې نوموړي د جنوري په 26 نېټه د ماسخوتن د 2 پر مهال ساه ورکړه. قبایلي سرچینې وایي د حکیم الله مسعود په جنازه کې د طالبانو 100 نه زیاتو مشرانو ګډون کړی و او د ماموزۍ کلي خلکو ته ګوتڅنډنه شوې وه چې کچا د حکیم الله مسعود د مړینې خبر خپور کړ نو طالبان به د ژوند روزي ختم کړي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ د حکیم الله مسعود د مرګ د اوسنیو اوازو په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې د جنوري په 15 دغه د مرګ خبر خپور شو، په 14 جنوري د حکیم الله مسعود یو آډیو یا غږیز پیغام د طالبانو لخوا خپور شو او طالبانو ویل چې هغه ژوند دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د حکیم الله مسعود مړینه د طالبانو لپاره یوه لویه ضربه ده، ځکه چې هغه د بیت الله مسعود نه پس د پاکستان د طالبانو تر ټولو پیاوړی قومندان و. که حکیم الله مسعود رښتیا هم مړ شوی وي، نو د طالبانو په منځ کې مفتي ولی الرحمن او قاری حسین دوه نور داسې قومندانان دي چې د غزاینې ولی شي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اتر عباس هم رویتر اژانس ته د حکیم الله مسعود د مړینې خبره کړې او وایي نوموړی د جنوري په 14 په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو په توغندوی برید کې ژوبل شوی و چې له امله یې ومړ. هغه وویل په سیمه کې خپلو جاسوسانو ته وظیفه ورکړې چې د حکیم الله مسعود د مړینې په اړوند راپورونه وڅېړي تر څو دا ثابته شي چې آیا دی په رښتیا مړ شوی او که نه. د وسلوالو طالبانو غورځنګ تر اوسه پورې د دغو راپورونو د رد یا تایید په اړه څرګندونې نه دي کړي. د جنوري د 14 د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د توغندوی برید وروسته د حکیم الله مسعود د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو، خو وروسته ظاهرا د مسعود په غږ دوه ثبت شوي کسټونه خپاره شول چې په هغه کې دی وایي ژوندی دی او دې حملې ورته زیان نه دی رسولی. حکیم الله مسعود د 2009 میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه د طالبانو د تحریک مشر شو چې ورور یې بیت الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندوی برید کې ووژل شو. مخکې له دې چې حکیم الله مسعود د طالبانو د تحریک مشر شي، د پکورما، اورکزو او خیبر ایجنسیو کې د 2000 وسلوالو طالبانو مشري کوله. د حکیم الله مسعود اڅیره وروسته له هغه ډیره مطرح شو چې د په هغه ویډیوي فلم کې له هغه انتحاري حمله کوونکي سره د خدای پامنۍ په حال کې ښکارا شو چې په خوست ولایت کې د امریکا د سی آی ای د اډې په برید کې د امریکا د استخباراتو وطنه کارکوونکي او وژل دا پیښه د دسمبر په 10 رامنځته شوه. حکیم الله مسعود چې ویل کېږي د 10 کالو په شاوخوا کې عمر لري، خپل ورور په نسبت ډیر سخت زړی دی. هغه هوډ کړی و چې خپل ورور غچ به اخلي. مسعود په پېښور کې تیر کال په امپیر کانتیننتال هوټل د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې 9 وژل شوي وو. د وژل شوو کسانو په ډله کې د ملګرو ملتونو 2 کارکوونکي هم شامل وو. د حکیم الله مسعود پر سر د پاکستان حکومت 50 میلیونه روپۍ انعام ایښی و. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی بیا هم د ټلیفون په لیکه کې دی. سعیدی صاحب، که چیرې د حکیم الله مسعود مړینه تایید شي، هغه به په افغانستان کې د وسلوالو شخړو څومره اغیز ولري؟
دا قناعت نه شي حکیم الله مسعود د بیت الله مسعود ورور نه ده، تره ده او دی 28 وو. دی چې مور شوی وي دا حقیقت وي، دی په ماموزۍ کې به مور شوی وي، هغه اطلاع چې زه به لرم. اما چې د دا مړینې حقیقت به وي، ژر تر ژره د دا جانشین د دا نږدې ملګري مفتي ولی الرحمن یا قاري حسین به وي. په هر صورت دی یو با جرأت قومندان و، چون ځوان و، زیات با جرأت هم و زیات تسلیم ریل خواه چې د دا مړینې به ثابت وي، حقیقت وي، په منطقه کې تاثیر اچوي. اما داسې تاثیر به نه چوي چې طالبانو تاریخ زر پر زره به خط شي نور کاروایي و نه کړي. یعنی بی تاثیر نه ده، اما داسې تاثیر نه ده چې دا تاریخ یو وار ختم شي. نور ملګري لري لکه ولی الرحمان، قوري حسین، ګلبهار، مولوی نذیر و نور خلک پکې شته.
سعیدی صاحب، آیا فکر کوئ چې که چیرې د ده مړینه تایید شي، په افغانستان کې د شخړو په راکمېدو کې به کوم اغیز ولري که نه؟
ما داسې ارزو که چې بې تاثیر نه ده، اما داسې نه ده چې دغه جنګونه، دا حرکتونه چې موجود دي یو دم په یو شخه ختم شي. دانشدی ملګری ما مخکې ول چې ولی الرحمن قاری حسین دا مضبوط ملګری دی دانشدی ملګری دی حتما د دا ځای به ناست وي.
بله احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې له پاکستان څخه تازه راپور نه وای چې د پاکستان د تحریک طالبانو مشر حکیم الله مسعود د هغو ټپونو له امله چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندوی برید کې باندې دوه اونۍ وړاندې ورته رسیدلی و مړ شوی دی. د هغه د مړینې راپورونه رسما نه دي تایید شوي. مخکې د پاکستان د قبایلو سیمه یو متقاعد چارواکی هم په پاکستان په راپور کې ویلی و چې هغه ځای کې چې دای درملنه کې د خلک ډیرو روان دي او دا منه لري چې ممکن د یا ډیر سخت ټپي او یا هم مړ شوی وي. د خبرونه هم پاتې ورسیده. زغونه منګل سړیو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت د خبرونه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه هم از بیانات امروزی آقای کرزی مشنوین که گفته با او عده از افرادی که با شبکه القاعده ارتباط دارن و وضعیت در افغانستان مختل میکنن سیاست مقابله را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی ایره هم گفت که برای بعض در مورد مصالحه با طالبا به زودی به عربستان سعودی سفر میکنه. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم. ولی نخواست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای اجرای برنامه آشتی و آوردن سال در افغانستان تلاش های بیشتری صورت میگیرند. مقامات گفتند امروز در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت هلمند 6 مخالف مسلح حکومت کشته شدند و گزارش ها از پاکستان می رسانند که حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی کشته شده است. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای اجرای برنامه آشتی و آوردن صلح در افغانستان تلاش های بیشتر صورت میگیرند و کنفرانس های در داخل و بیرون از افغانستان برای عملی شدن دقیق این برنامه راه اندازی خواهند شد. رئیس جمهور کرزی که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت در کنفرانس لندن از طرح صلح افغانستان حمایت گسترده صورت گرفته است و وی امیدوار است تا مذاکرات برای صلح بتواند نتایج موثری را در قبال داشته باشند. وی همچنان گفت کابل در بهار سال آینده میزبان یک کنفرانس صلح و آشتی خواهد بود و در عین حال جرگه نیز به اشتراک سران اقوام، متنفذین محلی و مقامات افغان برگزار می شود تا راه های بهتر آوردن صلح در افغانستان جستجو شوند. رئیس جمهور افغانستان در این حال به نقش عربستان سعودی در آوردن صلح تأکید کرد و گفت که به زودی عربستان سعودی سفر میکند و با شاه عبدالله پادشاه عربستان نیز دیدار خواهد کرد. طرح صلح و آشتی با طالبان به وسیله رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش‌های صلح دولت افغانستان استقبال کرده و خواستار آن شده است تا مذاکرات صلح در چارچوب اصول پذیرفته شده عملی شود. در یک اعلامیه که از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر شد آمده است مذاکرات و برنامه صلح با مخالفین باید بالای اصول و ارزش‌های حقوق انسانی استوار باشد و مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند. کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس لندن از این طرح حمایت خود را ابراز کرده بودند. مقامات میگویند امروز در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت هلمند 6 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. ملا عبدالسلام ولسوال موسا قلعه به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در منطقه دوکانی این ولسوالی صورت گرفت چندین میل سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. به گفته ولسوال موسا قلعه در جریان این عملیات یک مامور پلیس افغان و 4 سرباز خارجی زخم برداشتند. شماری از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند در عملیات نظامی نیروهای افغان و خارجی در این ولسوالی آنها در این روزهای سرد زمستان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته آنها در اثر عملیات نظامی تازه 2 تن کشته و 2 تن دیگر بازداشت شدند. عبدالجبار عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بادغیس با تایید عملیات نظامی به رادیو آزادی گفت در این عملیات 7 مخالف مسلح حکومت کشته شده و به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. طالبان مسلح در مورد کشته شدن افراد خود تا به حال تبصره نکردند. از روز گذشته توزیع کمک های اداره سرمیاشت با صدها خانواده بیجا شده از جنگ در ولایت هلمند آغاز شده است. دکتر احمدالله رئیس سرمیاشت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت به بیش از 600 خانواده مواد خوراکی و ضرورت های زمستانی در مناطق باباجی، نوزاد و گرشک توزیع شده است. در خبر آمده است که مردم این مناطق با ابراز خرسندی از این مساعدت ها خواستار ادامه کمک سازمان های دولتی و غیر دولتی شدند. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که مقدار اسلحه و مهمات را از ناحیه ششم شهر کابل به دست آوردند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان گفته است پلیس عملیات خاص وزارت داخله افغانستان این عملیات را شب گذشته انجام داده است. گفته شده است که در این عملیات 34 میل اسلحه، یک دستگاه ریموت کنترل و دو اراده موتر به دست آمده است. در ارتباط به این قضیه تا حال کسی بازداشت نشده است. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه میشنوید. گزارش ها از پاکستان میرسانند که حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی کشته شده است. مقامات پاکستانی میگویند حکیم الله مسعود دو هفته پیش در وزیرستان جنوبی در نتیجه بمباری طیاره های آمریکایی زخمی شده بود که در نتیجه همین زخم ها درگذشت. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از وزیر داخله پاکستان رحمان ملک گزارش شده است که حکیم الله مسعود در اورکزای اجنسی وفات کرد و دیروز در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شد. سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس نیز به خبرگزاری رویترز گفته که بیت الله مسعود به قتل رسیده است. دو سرباز پاکستانی امروز زمانی کشته شدند که یک بم کارگزاری شده در روی سرک در نزدیک موتر آنان انفجار کرد. در این رویداد دو سرباز دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهرک صافی در منطقه مهمند رخ داده است. مهمند یکی از مناطق نیمه خودمختار قبایلی پاکستان است که اخیراً خشونت‌ها در آن افزایش یافتند. در چندین هفته گذشته نیروهای امنیتی تلاش کردند پناهگاه‌های شورشیان در این منطقه را از بین ببرند. در همین حال در منطقه باجوار دیروز یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک پسته نظامی منفجر کرد و 16 تن را کشت. 16 تن از طرفداران اپوزیسیون حکومت ایران به اتهامات مرتبط با ناآرامی‌های پس از انتخابات ماه جون در این کشور به محکمه فرستاده شدند. 4 تن از این افراد متهم به محاربه یا جنگ بر ضد خداوند هستند. متبقی این افراد به اتهام بر هم زدن نظم عامه و امنیت ملی ایران محاکمه می‌شوند. هنگامی که محاکمه این افراد در تهران آغاز شد، سپاه پاسداران انقلاب ایران به مخالفین حکومت هشدار داد تا در 11 ماه فوریه تظاهرات را به راه نیندازند. 11 فوریه سال روز انقلاب است که در نتیجه آن در سال 1979 جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. گزارش شده است که رهبر شورشیان شیعه در شمال یمن پیام صوتی را در یک صفحه اینترنتی پخش کرده و در آن گفته است طرفداران وی در صورت شرایط حکومت برای خاتمه جنگ را خواهند پذیرفت که حکومت حملات بالای این گروه را متوقف سازد. این گروه از سال 2004 به این سو بر ضد نیروهای حکومتی می جنگد. آخرین بار در ماه آگوست برخورد میان حکومت و این گروه شورشی زمانی صورت گرفت که حکومت عملیات گسترده‌ای را به هدف ریشه‌کن‌سازی این شورشیان برانداخت. سازمان‌های کمک رسانی بین‌المللی می‌گویند در نتیجه این برخوردها بیش از 150 هزار تن از مناطقشان بی‌جا شدند. چین تقبیح فروش اسلحه توسط ایالات متحده آمریکا به تایوان را شدت بخشیده است. خبرگزاری دولتی سینهوای چین به نقل از وزیر خارجه چین گزارش داده است که این اقدام به امنیت ملی و تلاش‌های گسترده چین به هدف اتحاد مجدد با تایوان صدمه وارد کرده است. وزیر خارجه چین گفته است با ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع بحث کرده بود، اما واشنگتن خواست پیکینگ مبنی بر عدم فروش اسلحه به تایوان را نادیده گرفت. و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با فیض الله قرداش.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که تحقیقات در خصوص منابع زیرزمینی نشان میدهد که این کشور با استفاده از این ذخایر میتواند اقتصاد قوی و پیشرفته داشته باشد. حامد کرزی که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت ارزش حدود 1,000 میلیارد دلار آمریکایی ذخایر طبیعی در زیر زمین افغانستان وجود دارد که با استفاده از آن بسیاری از مشکلات کشور مرفوع خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت که تحقیقات بیشتری نیز در مورد از سوی مؤسسات بین‌المللی صورت می‌گیرد تا زمینه استخراج این منابع فراهم شود. اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان میگوید که ده ها هزار لیتر تیل بی کیفیت را که قرار بود از بنادر به داخل افغانستان انتقال داده شود مسترد کردند. دکتر مجیب رحمان خطیر معاون اداره نرم و استاندارد افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش های آنان برای معیاری ساختن واردات همچنان به شدت ادامه خواهد یافت. از این تلاش ها در حالی یادآوری می شود که شکایات زیادی مبنی بر ادامه واردات اموال بی کیفیت به افغانستان سخن زده می شود. این هم اخبار ورزشی. در تازه ترین رقابت های فوتبال که در چارچوب مسابقات سیف گیم جنوب آسیا در بنگلادش را اندازی گردیده است، تیم فوتبال افغانستان توانسته است تیم هندوستان را شکست بدهد. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که تیم افغانستان 1-0 تیم هند را شکست داده است و مسابقه بعدی که ناوقت امروز نتایج آن روشن می شود با تیم فوتبال پاکستان است. در رقابت های سیف گیم 8 کشور جنوب آسیا و شمول افغانستان در 14 رشته 150 ورزشکار اشتراک کردند. رقابت های کرکت زمستانی به اشتراک 3 تیم در کابل آغاز گردید. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد کابل و رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های عزیزی بانک، تلویزیون شمشاد و ولایت کابل اشتراک دارند. قرار است از میان بازیکنان هر 3 تیم در اخیر تیم منتخب کرکت کابل انتخاب شود. گفته شده است که تیم منتخب کابل به زودی به کراچی سفر خواهد کرد تا در رقابت های پلان شده در آنجا حضور یابد.
ساعت 6:41 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید با آن هده از افرادی که با شبکه القاعده ارتباط دارند و وضعیت را در افغانستان اخلال میکنند سیاست مقابله را دنبال خواهد کرد.
پالیسی دولت افغانستان در مورد القاعده و گروه های تروریستی که به هیچ عنوان اونا صلح و امن نه تنها در افغانستان نمیگذارن بلکه در جهان نمیگذارن، پالیسی مقابل است و پالیسی خونسا کردن شماست.
مقامات پاکستانی میگویند حکیم الله مسعود رهبر طالبان آن کشور که در اثر یک حمله آمریکایی جراحت برداشته بود وفات کرد.
پر همین ویریس درایت سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں.
امریکا پلان دارد سیستم مدافعی راکتی را در 4 کشور خلیج نصب کند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان گفته با او عده از افرادی که با شبکه القاعده ارتباط دارند و وضعیت در افغانستان اخلال میکنند سیاست مقابله را دنبال خواهد کرد. آقای کرزایی که بعد از برگشت از کنفرانس لندن امروز در جمع خبرنگارا در کابل صحبت میکرد، همچنان ابراز امیدواری کرد که در پروسه حذف نامهای رهبرای طالبان از لیست سیای شورای امنیت ملل متحد پیشرفتهای تازه صورت بگیرد. آقای کرزی همچنان گفت که برای بحث در موارد مختلف فردا به عربستان سعودی میره. جزئیات بیشتر موضوع از احمد جکفر احمدی مشنوید.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه کابل را به قصد عربستان سعودی ترک نماید. آقای کرزی که به روز یکشنبه در کابل در کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت در جریان دیدارش با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روی مسائل مربوط به دو کشور بحث خواهد کرد.
به عربستان سعودی به یک سفر عمره میریم و به سفر مذاکرات دو جانبه میریم. تمام مسائل بین افغانستان و سعودی صحبت میشه. از مسائل جدیدی که اعلان کردن تشکر بخیرم که وزیر خارجهشون در کنفرانس لندن اکثر 5 میلیون دلار کمک جدید اعلان کرد. نمواسو از پروسس صلح بود، ای علایده بود. یک کمک اضافی هم در کنفرانس لندن نبره. پروسس صلح برکه برای بازسازی افغانستان اعلان کرد، پس مجموع رابطه افغانستان و سعودی اونجا صحبت میشه.
این سفر رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی بعد از آن انجام می شود که آقای کرزی در کنفرانس بین المللی لندن رسماً خواهان همکاری پادشاه عربستان سعودی در خصوص مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مخالفین این کشور گردید. آقای کرزی در نشست روز یکشنبه اش گفت که حاضر است با مخالفین در سطوح مختلف گفتگوهای صلح را انجام بدهد. دولت افغانستان طرح تازه را به هدف ادغام مجدد طالبان و آشتی ملی در کشور ترتیب داده و در تلاش است مذاکرات صلح را با آند از مخالفینی که با شبکه القاعده همکاری ندارند انجام بدهد. اما به گفته آقای کرزی آنان هیچگاه با افراد مرتبط با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی وارد میز مذاکره نخواهند شد.
پالیسی دولت افغانستان در مورد القاعده و گروه های تروریستی که به هیچ عنوان اونا صلح و امن نه تنها در افغانستان نمیپذیرن بلکه در جهان نمیپذیرن، پالیسی است که تمام جهان او را پیش گرفته، پالیسی مقابل است و پالیسی خونسا کردن شما است به هر عنوان که باشه. نکد از اونا مذاکره میشه القاعده وقت اونایی که بامراشان دخیل استن به عملیات تروریستی نه کتشان صحبت میشه. افغانستان خصوصا این کار نمی کنه چون درد و و و رنج اوله از دست القاعده و تروریسم افغانستان دیده.
رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از حذف نام‌های 5 عضو پیشین رژیم طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد، اما وی ابراز امیدواری نمود که اسمای سایر مخالفین نیز از این لیست بیرون گردد. حکومت افغانستان میگوید تصمیم دارد با استفاده از شیوه‌های مختلف از جمله ایجاد یک شورا و فراخواندن جرگه امن ملی صلح و ثبات را در کشور به ارمغان بیاورد.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان گفته با افرادی که با شبکه القاعده ارتباط دارن و وضعیت در کشور خراب میسازن سیاست مقابله را در پیش خواهد گرفت. از طرف دیگه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان نقش عمده پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان و شامل ساختن طالبان در پروسه مصالحه در افغانستان شده. صدر اعظم آلمان در یک مصاحبه گفته که پاکستان باید تلاش های خود را برای حل مسئله افغانستان افزایش بده. در این مورد رئیس جمهور کرزی گفته که یک شرط اساسی برای مصالحه با رهبرای طالبان جدا شدن اونا از شبکه القاعده می باشد. از طرف دیگه شنونده عزیز، شماره از اعضای پلیس جرگی کشور گفتند که پس از طرح یک برنامه از طرف شخصیت های سیاسی و ملی افغانستان که برای ایجاد زمینه مصالحه با مخالفین دولت و حکومت افغانستان صورت گرفته، تلاش های صورت خود گرفت تا این مذاکرات عملی شده و به نتایج مثبت منتج شود. احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند شماره از شخصیت های سیاسی افغانی با راه اندازی یک برنامه بر سر طرح کار میکنند که در آن تلاش میشود تا زمینه مذاکره و ایجاد تفاهم با جناهای مخالفین مصالحه را با دولت افغانستان فراهم کند. با گفته تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در نتیجه یک نشست با اشتراک شماری از شخصیت های سیاسی و ملی افغانستان که اخیراً در کشور مالدیو برگزار شده بود، دو کمیسیون ایجاد شده است تا یکی از آنها با جناهای مخالفین مصالحه دولت و کمیسیون دیگر با مقامات دولتی و خاصتاً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کند. حاجی اقبال صافی یک تن از اعضای ولسی جرگه و عضو یکی از کمیسیون های تازه ایجاد شده به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت:
یک مجلس به نام کنفرانس بین الافغانی دایر شده و در او شخصیت های ملی و اعضای برجسته پارلمان کشور در او حضور یافتن و اوجه به خاطر حل معضلات سیاسی افغانستان و با توسط خود افغانا ابتکار به دست بگیرند و نتایج بسیار خوب داشت. در نتایجش دو کمیسیون وجود تعیین شد که یک کمیسیون با جناب رئیس جمهور باید دیدار بکنه، کمیسیون دیگه به طرف پشاور در حرکت شد که با طالبان و حزب اسلامی دیدار بکنه و همچنان یک سکرتاریت فعلا در دبی تشکیل شد که همیشه در تماشا و با اعضای خود ببینه که اینا سر مسائل صلح افغانستان کار بکنن.
با این حال شماری از باشندگان کابل پایتخت افغانستان میگویند مردم این کشور از هر نوع طرحی که منجر به تامین صلح و آرامش در افغانستان گردد استقبال میکنند. حاجی فرهاد صدیقی یک تن از بزرگان قومی در این مورد میگوید:
ما هر نوع طرح مذاکره که به خاطر صلح و صفا و امنیت در این وطن بیا ما پشتیبانش هستیم، مردم هم پشتیبانی میکنه. مردم از جنگ خسته هستند، همگی از جنگ خسته هستند و صلح بیا و هم برادرای ما هستند بیان در حکومت سهم بگیرن. خب هر چه عاجل باید مذاکره صورت بگیره، دعوت شو از مخالفین هم دعوت شو، از برادرای طالبان دعوت شو و سرانشان دعوت شو که از تروریستا و القاعده دست بکشن، بیان به وطن خود خدمت کنن و مصدر خدمت شون بر مردم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان که در نشست مالدیو اشتراک کرده و عضویت کمیسیون های ایجاد مذاکره با دولت و مخالفین مصالحه را دارند میگویند در نشست آنها شماری از سران مخالفین مصالحه دولت با شمول فیروز حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار اشتراک کرده بودند و امیدواری های زیادی وجود دارد که تلاش های این تعداد از شخصیت های سیاسی افغانستان برای ایجاد مذاکره میان دولت و مخالفین مصالحه دولت این کشور با موفقیت های دست یابد.
در حالی که اعضای ولسی جرگی کشور گفتند برای عملی شدن تلاش های سال با طالبان کوشش می کنند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم ابراز کرده که این نهاد از طرح مصالحه با طالبان که در کنفرانس لندن مطرح شد استقبال می کند. معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که در پهلوی ای که این کمیسیون از طرح مصالحه با طالبان حمایت می کند، اما نمی خواهد که ارزش های چون آزادی بیان و حقوق زنا در افغانستان پامال شود. در حالی که تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان و مصالحه با طالبان جریان داره، مقامات نظامی غرب در افغانستان از تلاش های خود به منظور ضعیف ساختن نیروی جنگی طالبان در جنوب افغانستان خبر دادند. قماندان قوای کانادایی در افغانستان گفته که به نظرش قوای بین المللی میتونه مقاومت طالبان مسلح را تا چند ماه دیگر در جنوب افغانستان در هم بشکنه، اما چون این یک کار به جنگ بی حد شدید نیاز داره. این مقام نظامی کانادایی همچنین نان گفت که امسال امکانات کافی در اختیار دارند و مسیر درگیری ها در جنوب افغانستان به پیمانه وسیع تغییر داده خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که پس از برگشت از کنفرانس لندن امروز در کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت هرچند برخی از کشورهای منطقه در روابط با یکدیگر مشکلات دارند، اما با او هم میتونن در تامین صلح و انکشاف اقتصادی در منطقه نقش اساسی را ایفا کنن. آقای کرزی چهارمین نشست سه جانبه بین رهبرای افغانستان، پاکستان و ترکیه و کنفرانس منطقوی را که هفته گذشته در شهر استانبول را اندازی شده بود در تحکیم روابط منطقوی مهم ارزیابی کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان میگوید وی به جامعه جهانی به وضاحت گفته است تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صرف از طریق تلاش ها و همکاری های منطقوی امکان پذیر است. حامد کرزی به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که دیدگاه افغانستان در خصوص همکاری های منطقوی روشن است و افغانستان می خواهد با تمام کشورهای منطقه روابط نزدیک داشته باشد. آقای کرزی هرچند پیرامون مشکلاتی که برخی از کشورهای منطقه با یکدیگر دارند اشاره کرد، اما گفت که افغانستان با رعایت اصل عدم مداخله در امور کشورهای منطقه می خواهد با تمام این کشورها دارای روابط بهتر و دوستانه باشد.
در حالی که افغانستان مشکلات روابطی منطقه را کاملا آگاه است که بین کشورها وجود داره و بین کشورهای دور و نزدیک وجود داره، با آن هم افغانستان با تمام مرا به کشورهای همسایه خود اطمینان می تواند. تنها و تنها از طریق کشورهای همسایه و منطقه است که می تواند که امن بهتر در منطقه و به افغانستان بیاید.
رئیس جمهور کرزی گفت طی 8 سال گذشته افغانستان پیشرفت‌های زیادی در زمینه گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه داشته است. وی علاوه کرد که برای توسعه هرچه بیشتر روابط افغانستان با این کشورها و نیازمندی همکاری‌های منطقوی، بحث‌های گسترده‌ای در کنفرانس منطقوی که درباره افغانستان در ترکیه برگزار شده بود صورت گرفت.
با ابتکار حکومت ترکیه و رئیس جمهور محترمشان آقای عبدالله گل نشست منطقوی بود راجع به افغانستان و منطقه که تعداد کشورها زیاده اونجا اشتراک داشتن، همگی راجع به ضرورت بر امن در منطقه و کمک به افغانستان صحبت کردن. همچنین افغانستان دیدگاه خود در مورد منطقه و ضروریات منطقه و امکانات منطقه به صورت که لازم بود اونجا ما پیش کردیم.
در این کنفرانس که هفته گذشته در شهر استانبول ترکیه رو اندازی گردیده بود، در کنار هیئت افغانی بر ریاست حامد کرزی، مقامات و نمایندگان حدود 22 کشور منطقه و همسایه افغانستان شرکت کرده بودند.
در حالی که رئیس جمهور کرزی از اهمیت همکاری منطقوی مخصوصا کشورهای همسایه در برقراری صلح در افغانستان صحبت کرده، جنجال‌های سیاسی و امنیتی کشور همسایه همچنان ادامه دارد. البته کشور همسایه پاکستان همچنان ادامه دارد. حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی که دو هفته پیش در اثر یک حمله تیاری بی پیلوت امریکایی جراحت برداشته بود و فوت کرد. جزئیات بیشتری خبر از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان مشنوین.
بروز یک شنبه تلویزیون دولتی پاکستان گزارش را پخش نمود که رهبر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود کشته شده است و در منطقه قبایلی اورگزای به خاک سپرده شده است. بر اساس گزارشات حکیم الله مسعود که به تاریخ 14 جنوری سال 2010 میلادی در منطقه شکتوی وزیرستان شمالی در نتیجه یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی زخم برداشت، بعداً به تاریخ 26 جنوری در منطقه قبایلی اورگزای در منزل خسارش جانش را باخت. با اساس گزارشات رسیده از منطقه گفته می شود که حکیم الله مسعود در منطقه مموزه اورگزای به خاک سپرده شده است. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در ارتباط مرگ حکیم الله مسعود چنین می گوید:
همه ویریس درائی سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں.
از منابع گوناگون اطلاع به دست آوردیم که وی هلاک گردیده است. اکنون خبرنگار تلویزیون دولتی پاکستان نیز از منطقه خبر مرگ وی را به دست آورده است، ولی ما باز هم منتظر شواهد دقیق در این راستا می باشیم. تحریک طالبان پاکستان در ارتباط مرگ حکیم الله مسعود تا به حال بر رسانه‌های پاکستانی ابراز نظر ننموده.
بر اساس گزارش ها امریکا پلان دارد سیستم مدافعی راکتی را در 4 کشور خلیج نصب کند. این اقدام به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی ایران روی دست گرفته شده. از طرف دیگر رئیس سپاه پاسداران گفته، البته پاسداران انقلاب ایران گفته که با مخالفین حکومت اجازه دادن نخواهد شد تا در سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران دست به تظاهرات بزنند. جزئیات بیشتر این مسئله را از مصطفی صدیقی مشنوین.
روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات ارشد آمریکایی می‌نویسد که قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت به آمریکا اجازه دادند که سیستم مدافع راکتیش را به نام پاتریوت در خاک این کشورها نصب کند. این همان سیستم دفاعی است که با سیستم‌های مدافع راکتی که در اسرائیل و عربستان سعودی موقعیت دارند مشابه است. چون این به نظر می‌رسد که این پلان بخش از فشارهایی است که جامعه جهانی در این روزها به خاطر برنامه هسته‌ای ایران بر این کشور افزایش داده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد قصر سفید که نامش را نگرفته می نویسد که هدف اولی آمریکا این است که ایران را بترساند و در قدم دوم کشورهای عربی را هم به نحو مطمئن بسازد که آنها هم در صدد ساختن سلاح‌های هسته‌ای نشوند. این مقام همچنان گفته است که مطمئن ساختن اسرائیل هم به شکل از اشکال شامل همین پلان است. نیویورک تایمز می نویسد که جنرال دیوید پتریوس، قمانداندان عمومی قرارگاه مرکزی آمریکا، در اوایل امسال گفت که برای هر 4 کشور خلیج 2 راکت نوع پاتریوت داده خواهد شد. از سوی دیگر صفحه اینترنتی جرس که مربوط به مخالفان حکومت ایران است، نوشته که میر حسین موسوی و مهدی کروبی، 2 رهبر مخالف حکومت این کشور، از طرفدارانشان خواستند تا در سالگرد انقلاب اسلامی ایران شرکت بکنند. در یک تحول جداگانه ایران امروز محاکمه 16 نفر را که به گفته مقامات این کشور در جنجال‌های پس از انتخابات ماه جون ایران دست داشتند آغاز کرد. در میان این افراد 5 تنشان به محاربه با خدا متهم شناخته شدند که شاید به مرگ محکوم شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین حمدانی رئیس سپاه پاسداران به جنبش سبزهای ایران هشدار داده که به آنها اجازه دادن نمی شود تا در سالگرد انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی بکنند. در گزارش دیگر در مورد ایران به موضوع 3 کوهنورد آمریکایی که در این کشور در توقیف به سر می برند اشاره شده است. از خانواده های این امریکایی ها نقل شده که آنها تا حالا از سرنوشت فرزندانشان اطلاع ندارند. این امریکایی ها تقریبا 6 ماه پیش زمانی که مشغول کوهگردی در منطقه در شمال کردستان عراق بودند و به گفته مقامات امریکایی به طور تصادفی وارد خاک ایران شدند، از سوی مقامات امنیتی این کشور دستگیر گردیدند. مادر یکی از این سه نفر که سندی هایکی نام دارد و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که هیچ سارنوال ایرانی حتی در بدل پیشنهاد دادن پول هم در مورد وضعیت صحی پسرش به او معلومات نداده است. خانم هایکی گفته است چنین به نظر می رسد که میان او و پسرش دیوار بزرگ قرار دارد به طوری که نمی توانند یک دیگر را ببینند. خانواده های این سه آمریکایی یعنی جورج فتل 27 ساله، سارا شورد 31 ساله و شان باور 27 ساله می گویند که اینها در ماه جولای سال گذشته دستگیر شدند. هر سهشان از پوهنتون کالیفرنیا فارغ شدند. وزارت خارجه ایران در اواخر ماه دسامبر پارسال گفت که این سه آمریکایی محاکمه خواهند شد، اما زمان محاکمه را مشخص نساخت.
شنیدین که امریکا پلان داره سیستم دفاعی که راکتی را در چند کشور خلیج اعداس کنه و گفته شده که هدف این اقدام جلوگیری از حملات احتمالی ایران می باشه. بر اساس یک خبر دیگه از ایران که مربوط میشه به مهاجرین افغان مقیم در او کشور، حکومت ایران از طرح خبر داده که ورود قانونی افغان ها به ایران آسان‌تر می سازه. در صورت نهایی شدن این طرح، افغان ها خواب دانستن با داشتن پاسپورت افغانی و پرداخت مقدار پول به حکومت ایران به طور قانونی وارد ایران شوند. ساعت نزدیک به 7 شام است به وقت افغانستان. البته به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم، زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. شامتان خوش.